زمکاګل آزادۍ رادیو ناوړی په راتلونکو څو شیبو کې بعد د آزادۍ په سپو کې اونې خبرونه درته په ژوندۍ بڼه وړاندې شي. خو په سر کې لاند خبرونه. په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي څنګې د مشر اسماعیل هانیا د جنازې لمونځ د ایران د مشر آیت الله علي خامنهای په امامت وشو. هانیا له خپل یو ساتونکي صالح العاروري سره پرون سهار په تهران کې په یو حمله کې چې ایرانی چارواکي د اسرائیل کار بولي ووژل شو. په همدې حال کې د طالبان حکومت د لومړي وزیر مرستیال مولوي عبدالکبیر د اسماعیل هانیا د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللی دی. د طالبانو پوهنې وزارت خبر ورکړی چې په سړو سیمو کې د ګرمۍ د زیاتېدو له کبله د دولتي او خصوصي ښوونځیو رخصتي د زمري میاشتې تر 19 نیټې پورې وغځول شوه. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په 9 ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو اطلاعیه کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 نه تر 1.5 ملي متر پورې وي. د افغاني سرمیاشتې ټولنې چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د بي سرحده ډاکټرانو له ټولنې د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي او ناروغانو د درملنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن پنجشنبه وویل په دغه قلمرو کې د اکتوبر 8 په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 9,400 تنو تر ورسیده. د دغه وزارت په وینا په دې موده کې 1,928 نور کسان ټپیان شوي دي. خپلواکو سرچینو دغه شمیر تایید یا رد کړی نه دی. په هند کې سرتیرو نن پنجشنبه د هغه وسپنیز پله په جوړولو کې همکاري ته ودانګل چې په کریلا ایالت کې د بارانونو او ځمکې خویدنې له کبله تر ټولو سختې ځپل شوې سیمې سره نښلولې وې. نن درېیمه ورځ ده د دغه طبیعي آفت له کبله چې تر اوسه یې په نتیجه کې لږ تر لږه 158 کسان مړه شوي دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی رادیو اوریدونکو او همدارنګه د آزادی رادیو د فیسبوک، واتس اپ او ټوئیټر لاري د خبرونه لیدونکو ستړي مشي هر کله مکووم د آزادی په چپو کې د دیونه په خبرونه کې ز اجمل اندیم. په ورستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلان کې په نړۍ کې د یو شمیر افغان سیاسي نمائندګیو چاري لدی کبله چې ګواګي ل دوی سره همغږي نه لري یا ل دوی سره په قونسلي برخه کې همکاري نه لري غیر قانوني اعلان کړی. وی ویل چې د دوی لخوا اغه اسناد چې دوی افغانانو ته ورکړي دا اسناد دوی نه تاییدوي او همدارنګه نه مني. بل خواته وی ویل چې لدی پرته نورو لکه څوار لسو هیوادونه چې اعلان کړل نورو کنسلګریو یا نورو سفارتونو ته دی ورشي چې هلته یو شمیر سفارتونه له دوی سره په کنسلي برخه کې همکاري لري او هماهنګي لري چې د اغوی لخوا ورکول کیدونکي اسناد ظاهرا د طالبانو د حکومت لپاره د منلو وړ دي. دې موضوع ګڼ بحثونه راپورته کړل. د افغانستان د سیاسي استازولیو د برخلیک پاړه باندې له هماغه وخت نه چې پوخانه جمهوریت نظام و پرزید ولسمشر له هواده بهر ووت او طالبان بیا واکته ورسیدل په بهر کې د دې هواد د سیاسي استازولیو د راتلونکو همدارنګه وسنی سیاسي وضعیت حقوقي وضعیت پاړه باندې پښتنوي ګڼ افغانان چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې میشتي لا هم اړ دي چې د خپل بیلا بیل ډولو اسنادو لکه تذکره، پاسپورت، تمدید، وکالت خط اخیستل، د جرمونو یا د جرم د ارتکاب د جرمونو نه چې په اصطلاح مبارزه اعلان شوی یا جرم نوی کړي دا یو سند په ځینو کارونو کې له افغانانو نه وختل کیږي په بهر کې چې عموما سفارتونه او د افغانستان دولت ورکي ګڼ نور د تورتانې کارنامه او نور کارونه هم دي چې د افغانستان په کنسلګریو او سفارتونو پوري اړوند دي. دغه روسي اعلان ګڼ هغه خلک اندېښمن کړي دي چې په دغه هیوادونو کې دي چیرې چې د افغان سفارتونو او کنسلګریو کار د طالبانو د حکومت لخوا غیر قانوني وي وایو یا دا چې د منلو وړ نه دی ګڼل شوی. په ورته وخت کې دغه سفارتونه او سیاسي نمائندګۍ چې طالبانو یې کارونه غیر قانوني بللې دي دوی بیا ویلي دي چې طالبانو دولت پر سپیت نه دی پیژندل شوی او دوی خپل کارونه ته د پوخا په څیر دوام ورکي. موږ هڅه وکړه چې د دې دواړو ډلو نه هغه چې د طالبانو له حکومت سره همکاري لري د دوی نه څوک راو غواړو چې وای چې ولې یو داسې حکومت سره له بهر همکاري لري چې په نړۍ کې پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او څنګه توجیه کوي. همدارنګه هغه چې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه لري هغه نه دا پښتو چې څنګه په داسې وخت کې چې حکومت نه لري دوی د چاسته ځولي کوي او څارې څوک کوي په دغه ادارو کې. خو د دواړو لورو نه هیڅوک پرته له دې نه چې لنډ کلیپونه مخترا کی یا لنډ څرګندونې وکي د بحث لپاره چمتو نه و. همدا دی چې یو شمیر داسې کسان چې هغه په دې موضوع باندې پوهیږي د پانتون استادان دي کارپوهان دي او سیاسي فعالان دي دوی ته مبلنه ورکړه چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړي. په بحث کې را سره په برلین کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو اسحاق اتمر صاحب دي پخانه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو غاوس جانباز صاحب هم را سره دي. کابل کې د پانتون استاد عبید الله بهیر را سره دي او همدارنګ بل سیاسي فعال شیردل پاتسون را سره دي. دواړو ټولو ملمنو ته هر کله وایم. لومړی فایل بل خاغلی اتمر صاحب نو کو اتمر صاحب د تاسو فکر باندې د جمهوریت نظام ل نړیدو وروسته د دغه استازولۍ پرته له دینه کتیر شو چې طالبانو سره همکاري لري یا نه لري د دې زیات تاسو څنګه ویني دوی په څه ډول مثلا لام سفیران شته دي چې طالبانو نه دي سفیران کړي او حکومت هم نشته په خانه جمهوریت حکومت لا هم ډیپلوماټان شته دي چې کارونه کوي په نړیواله کچه داسې پوخا کله داسې د نورو هیوادونو سره شوي چې حکومت نه یي او ډیپلوماټان یي.
گرچه که در افغانستان که تاریخ تا و کتلشی پا افغانستان که پا مختلف و دورو که کودت آگانی اوختنون انقلابون شویدی خود اگه موضوع پیامش که حل شوه در حتی ندرسه دلی چه سفیران دی په مستقله توګه یو دریز لري او د افغانستان حکومت دی هغوی ونه مني گرچه دا د هر حکومت مسئولیت دی چې هغه د خپل د اتباعو د حقوقو د ساتلو دپاره تر اخري حده پورې تلاش وکړي. که تاسې په دغه پاسپورتونو کې وګورئ د افغانستان په پاسپورت کې حتی او همدغسې د نورو هیوادونو په پاسپورتونو کې داسې اول صفحه کې داسې راځي چې د دغه پاسپورت لرونکي د حقوقو نه دغه هیواد چې هغه پورې متعلق دی د دې د حقوقو نه دفاع کوي او دا د دې مسؤلیت دی او د میزبان هیواد نه هم دا غوښتل شوی چې په دې برخه کې دوی سره مرسته او همکاري وکړي. دا د افغانستان په پاسپورتونو کې هم شته دی یعنی دا یو د هغه مسؤلیتونه دی چې د افغانستان حکومت باید ولري او هغه د دغه اتباعو خوندي کېدل دي. دوی ته د لانجې او جنجالونو نه پېښېدل دي. حتی دوی د میزبان هیوادونو نه غوښتنه کوي چې د دغه پاسپورت لرونکي سره
خو د طالبانو حکومت په لومړي قدم کې مخکې له دې نه چې نړۍ ته راشي له هغه استازولیو سره په کړکی چخته دی چې هغه د پخانی جمهوریت استازولۍ دی د نړۍ هیوادونه د طالبانو استازولۍ نه دی منلی او یعنی دغه کړکیچ باندې کوم سابقه لري کنه لري. تاسو ته بیرته راستنې کوم جنبات سپ تاسو راته ووایي دا سې کله شوې دي چې د درې کلونو لپاره یو سفارت په یو ځای کې فعال یو حکومت نه جنبا سې بغاوري مایکروفونم لکه چې باندې مایکروفونم که چالان کې موږ بمغاګ باور ها د جنبا سې مایکروفون لا هم باندې بهر سبل تاسو ته براشو دغه بحران بورته وایو زکه چې په نړۍ کې د افغانستان لزګونه سفارتونه او سیاسي استازولۍ دي ډېرې کمې د طالبانو له حکومت سره یا بشپړ یا نیما یا یوازې په کنسلي چارو کې همکاري لري او ډېرې زیاتې یې نه لري. دا څه ډول یو وضعیت دی؟ تاسو د پوهنتون د استاد په توګه د نړیوالو اړیکو له پلوه او دغه د نړیوال سیاسي اصولو له پلوه دا څه شی دی؟ یعنی دا ځای لري یو سفیر دی په یو ځای کې سفیر حکومت دی نه د بهرنیو چارو وزیر دی نه او له مرکزي حکومت سره د اړیکه نه لري.
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته او تاسو لیدونکو درنو ملمنو ته. دلته باید بحث له یو قدم شاته نه شروع کو او خدا غدا چې مشروعیت چې دا آیا داخلي خارجي دا ورکول کیزی اخستل کیزی نه پدې چې ولس باید یو مشروعیت ورکی یو نظام ته نړیواله ټولنه باید دا غی نظام ته د مشروع نظر وروګوري بیا غ مشروع ګڼل کیزی خو دا مشروعیت دی جور مشروعیت ورتویل کیزی چې دا منل سوې مشروعیت بل اړخ دی د فاکتو مشروعیت چې کوم سي طالبان لري واغدا د چې په واقعیت کې خاور د دوی لاس لاندې ده امنیت افغانستان د دوی په کنټرول کې ده او حکومتي ارګانونه هم دوی ته جواب کودي نو په دې موقعیت ته یا دې حالت ته سمو شو کورو واقعیت دا ده چې یو سفارت چې شاته حکومتونه لري د هغې سفارت منطق سو جوړي زي تاسو مخکې اشاره وکړه د اسناد تصدیقول او پاسپورټونه ورکول او ویزې ورکول چې ته اکسس اونه لري او ته اونه کولی سي چې دا اسناد تصدیق کې شاته یو مرجع سره نو بیا یې تا تصدیق څه فایده یې تا دا ویزې چې اخیستل کیږي یا هر هغه خدمات چې دا سفارت ورکي او پاغه باندې په مقابل کې پیسې اخلي د دې پیسو جواب کو سوق ده د دې پیسو نظارت سوق کوي افغانستان سفارتونه تاسو وسوګوري په اروپا کې ځینې هوادونو کې دوی اکثر خپل ډیپلوماټان رخصت کړي دي ډیر کم کسان دي چې هغه هم د غټولي پیسې اخلي او دا پیسې بیا ورته دي فقط د خدماتو نه زیات او دا تعمیرونه ساتل او معاشاتو نه پورته دا پیسې ورته په ګټه پاتې کیږي چې دې پیسو باندې څه کیږي او د دې پیسو جواب کو بسوګي تعمیرونه دا خلق دا وسایل چې حالت دي د غټول ملکیت د افغانستان دي نو په دغه باندې شخصي استفاده کول لدغه نه دا خپل یو جنجالي قضیه ده نو یو اړخ فائدات دي مالی فساد اړخ ده چې دغه باندې نظارت نسته د سي
بهر صاحب هم دغه موضوع کې کپاتې شو لکه تاسو چې ویل خدای دې راځي هم د مشروعیت باندې خبرې وکړو د طالبانو حکومت وروسته به زه په دې اړه باندې د اتمر صاحب نظر هم واورم د جنبات صاحب نظر به هم واورم د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی نړۍ ته یو شمېر یو لړ وختنی لري ځینې ډېرې واضح دي او تر اوسه پورې داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت په ځانګړې توګه د ټولنې نیم وګړي ښځې او نجونې له تعلیم نه بې برخې دي او له کار نه بې برخې دي یوه له لویو مسلو نه ده چې همیشه د نړیوالې ټولنې د هر استازي هغه که د کوم هیواد مشري هغه که د نړیوالو ادارو او سازمانونو مشرانې چارواکي استازي یادوي په کور دننه مشروعیت له چیلنجونو سره مخ دی موږ ګورو چې په افغانستان کې دننه په حکومت کې هغه قومي انډول کې یوې خواته کې پرته له مولوی صاحب نه پرته له طالب نه پرته له دینه چې مثلا زه ګورم په ټولنیزو رسنیو کې طالب چارواکي او مشران لګي چې سب پاک کوي سب پاک وساتي دا په دې معنی چې دوی تر اوسه پورې د یو دولت په توګه چلند نه کوي بلکې د یو سب په توګه د یو ډلې په توګه د یو لوري په توګه چلند کوي چې کورنۍ مشروعیت تبنده شیان تر اغیز لاندې راولي نو د تاسو فکر باندې اوس خو نړیواله ټولنه نه دی منلی څه فکر کوي چې په مشروعیت کې ستونزه کم ځای کې ده؟
ګوري دا ټول ستونزو سره زه موافق یم. ټول ستونزې شته، اجتماعي قرارداد نه ده پراخه سوی، افغانستان د ولس د نبز ته دوی غوږ نه دی شی او مشاعر یې نه دي درکړي او دا د مکاتبو د کار قضیه دغه ټول ستا په ځای دي. خو سوال دې ما دا ده چې بدیل چی ده؟ سیدا سفارتونه یا افغان ولس څوک سي؟ کوئی افغان وګړی دا په افغانستان داخل کې دا بل بدیل نه لري، هغه د دې حکومت ته مجبوره ده چې رجوع وکړي او سره خدمات ترلاسه کړي او دغه ستونزې کوشش وکړي چې حل کړي. فقط اوس خبر هم دغه ده چې موږ د سفارتو ته ورګورو او دغه بیا فرق د جور او د فاکتو دا ده چې تا که خوشی که خوشی نه نن طالب حاکم ده په خاوره کې او نن به ته وزارت ته ځې، هلته به د طالبانو د حکومت سره به یو تعامل کوي او دغه تعامل هغه به شک افغانستان داخل کې تاسو یاستی یا د باندې یاستی او تاسو غواړی افغانستان ته سفر وکړي، یو خارجي وګړی غواړي افغانستان ته ویزا واخلي، ته غواړي خپل اسناد تصدیق کړي، ته مجبور یې چې یو نظام ته رجوع وکړي. نظام باید بهتر سي. دغه موږ هم وایو، موږ په داخل کې وایو، موږ طالبانو ته وایو، موږ په تلویزیونو کې وایو. خو معنی دا نه ده چې موږ دا وایو چې شاو دغه نظام بالکل قابل قبول نه ده. ځکه بیا از دی ټو دی لایف چې ورته ویل کېږي، ورځ تر ورځ ځوان دی عام وګړي بالکل شل کېږي او موږ باید یو لاره پیدا کړو چې اوس سید خارجان غواړي اوس افغانستان ته راسي. نو څوک همدا سفارتونه چې تاسو خپل خبر یاست، جمهوریت په وخت کې دا سفارتونه په چه امتیاز باندې ورکول کېده؟ کنن طالبانو کې دغه ستونزه ده چې خپل ملا خپل مجاهد کینی په وزارتو کې. خو مخکې تاسو خبر یاستئ چې دا کدرونه دا سیټونه سفارتونه په چه اساس باندې ورکول کېدلو؟ دا اوس افراد یا اشخاص د دوی یو نظام نمائندگی نه کوي. طالب که منل سوی نظام نه او نړیوالې کچې باندې داخل کې یو مشروعیت پروسه نه تر سره کړي، خو دوی یو نظام د په واقعیت کې او مجبور د سیستم چې د دوی په ترو لاړ سي. باقی بحث بیل ده چې موږ په دې خندونو او د جنجالونو په مخ کې بسکو. خو اوس خبره کدا ده چې موږ دا نظام څنګه وچلو، ویزه څنګه ترلاسه کړو، تذکری څنګه ترلاسه کړو، پاسپورټونه څنګه نوي کړو؟ یو افغان چې په لندن کې اوسي یا په فرانسې کې اوسي هغه ضرورت لري د دې اسناد ته، ځکه هغه بدون دې اسناد نه پیژندل کیږي.
مننه کوم. تاسو کاملا یعنی د ارتیا په بنسټ باندې غواړي، ځکه چې یو اجتماعي ارتیا ده د بهر میشتو افغانانو همدارنګ د خارجیانو او هر هیواد کې غواړي باید ولاره ولري، یا د هر هیواد وګړي چې وغواړي د تماسي ولاره باید ولري چې تر اوسه پورې همدغه سفارتونو د اسناد ورکول او لدی وروسته چې طالبانو دغه اعلان وکړي، طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نو یو لرستونز یو خندونه پکې راپورته شبی. زه جنباز صاحب تر اعظم ا دی غره به ورسته واورو اتمر سپ د تاسو خبرې مخکي نیمه پاتې شولې. تاسو دغه د طالبانو د حکومت د کورنی او نړیوال مشروعیت موضوع دغه بهر کې د استازولۍ سره څومره تړلې بولی؟
دا مستقیم اړیکې سره لري. اول خو دا اوس د طالبانو ډیپلوماسي چیرته ده؟ دوی بعد حقیقت کې دوی باید دغه هڅې وندونه پیل کړي چې دغه مشروعیت هم نړیوال نه واخلي او هم د خپل افغانان نه. که دوی داسې کینی خلق خو دې ته نه راځي چې راځئ موږ جرګه کوو تاسو ته مشروعیت درکوو. لکه چې مخکې تاسو ویل، اول خو دغه نیم نفوس محروم دی د زده کړو نه، د کار نه. تاسو د دوی خپله رای لیدلای شي چې نیم افغانستان دوی نه مراور دی په اصطلاح. نو دغه خپله د دې ښکارندوی دی چې دوی یو مشروعیت نه لري. او بیا د دې دپاره چې تاسې خپل کار خپل ګټې خوندي کړي، نو خپل افغانان مه متضرر کوي. اوس په دغه فیصلې سره چې تاسې وکړه دی که خو موږ تقریبا اتنا تر لس میلیون بهر که افغان مهاجرین لر، یعنی اغا سفارت خانه او اغا پرسونل او اغا هواد ده دغ فیصله نمتظرر نده. زکر مخ که بایی سبوه لچه اغوی خپل ماشونه دم دغ اسناد زین اخلی او جوابگوی هم نده چاته زواب هم دور کی. دوی استدلال کوي چې زمونږ کرایه، زمونږ معاش، زمونږ د موټر مصرف، زمونږ د کور مصرف چې موږ مجبور یو چې د همدغه فیس نه یا دغه اسناد د تایید نه موږ ترلاسه کړو. دا خو د دې خبره اوس چې طالبان دغه بندیز پرې ولګاو نو دې کې څوک متضرر شو؟ هغه کس متضرر چې هغه افغان دی په بهر کې دی، در حال چې دا د هر افغان حق دی په د دوی په حکومت باندې چې د دوی د حقوقو نه دفاع وکړي. کله چې خپله دولت دغه کار کوي او د هغه د حقوقو نه براروه چې دفاع نه کوي، هغه ته یو ستونزه هم جوړوي. نو دا نو ډېر وایي چې کفر از کعبه برخیزد کجا بارد مسلمانی، چې خپله دولت دې پسې دی چې څنګه افغانان وځوروي، څنګه افغانانو ته مشکلات او ستونزې رامنځته کړي. نو بیا موږ ګیله د چا نه کوو، ګرچې دا مسله داسې نه ده چې بیخي د افغانانو دپاره ناممکنی، ځکه هغه هیوادونه چې دوی وایي موږ اړیکې ورسره لرو د هغې نه تاسو ویزا او اسناد تاییدولی شئ، دا د یو چا دپاره ډېر سرګردانی دی چې هغه مثلا د یو لرې هیواد نه راشي، د استرالیا نه په طور د مثال راشي، یوازې دې چې هغه کابل ته لاړ شي، هغه د بعد راشي یا ترکیې ته یا ایران ته یا مثلا پاکستان ته او هلته په ستونزو کې دی بند پاتې شي، دا پس له هغه نه د اجازه ولري یا اجازه واخلي چې د افغانستان ته لاړ شي.
مننه کوم اتمر صاحب، بیرته راګرځو. جنبا سپتا ستا کرا شم اوس مخده وکي چې غږ مو اوریدل شو. ام دغه موضوعات چې تر اوسه پورې موږ بحث کړی دي، موږ بحث اوریدلې په دې اړه باندې څه نظر لري، او مثلا سمو د مخکې موږ په هند کې دی وی قضیه شاهد وو، ظاهرا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ زه دقیق بیا غو موضوع تعقیب کړی نه ده چې تورن شو او کنه واقعا مجرم وګڼل شو په قاچاق باندې. کله چې څارنه نه وي په اصطلاح ته یو چاته مسؤلیت ونه لري، هیئت نه وي، مثلا دغه سفارتونو کې هغه معلومات چې ما نن له ځینو خلکو سره خبرې وکړلې، په لندن کې سفارت چې دی پاسپورټ په یوه اندازه پیسو تمدیدوي، په برلین کې چې دی هغوی یو بل اندازه پیسې غواړي، په پولینډ کې چې دی هغوی یو بل اندازه پیسې غواړي، په یو دغه باندې په اصطلاح د عدم مسؤلیت په سند باندې مختلف نرخونه هر سفارت خپل یخی دي. یعنی یو متحد نرخ نشته چې دا ثابتیږي چې هیڅ ډول یو مرکزیت نشته دی، یو نقطه نشته دی چې د دوی په عوایدو څارو کې، حتی د دوی هغه ډیپلوماټیک مسؤلیت نه دی سو استفادې خطرات شته دی. ډیپلوماټان خپل یو ډیپلوماټیک مسؤلیت لري چې کله د تا رهبری نه وي، کله ته د راتلونکي په تمه نه وي، کېدای شي له هغې مسؤلیت نه سو استفاده وشي. په مجموع کې بل طرف ته د طالبانو سره چې څوک له نږدې نه کار کوي، هیوادونو هغه طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی څنګه دلته استازولي کولی شي په بهر کې په داسې حال کې چې ګڼې ستونزې شته دی، زیاتره یې د جمهوریت د وخت ډیپلوماټان دي. تاسو دغه مشکل ته په کوم نظر ګوري؟
طالبان والے زما پر نظر طالبان دا کار دیر پار کبھی چھ دغه ډله چې په افغانستان باندې حاکمه ده، متاسفانه چې د دولتداري دولت د مدیریت د خدماتو د ارزې یو لازم بخي، د خدماتو د ارزې جوګه نه ده ډله، او فقط د لپاره چې افغانانو ته خلدون رامنځته کړي داسې چلندونه کوي. دوی ښه پوهېږي چې په هغو هېوادو کې چې دوی اوس دغه ډیپلوماتان یا قنسولان کار کوي، د قنسلګري فعالیت کوي، دا هېوادونه دوی په رسمیت نه پېژني. نو پرې ترتیب دوه کار دوی کوي، د یو خوا غواړي چې په هغو کوربه هېوادو دوی فشار واچوي چې ګواکې په دې ترتیب دوی هم سره نږدې کړي، ځان ته په یو نوي تعامل کې او که وشي په رسمیت وپېژني چې دا کار ناممکن دی اوسنی شرایطو کې، یو فشار په کوربه هېوادو دی. د بلې خوا هغه کوم عواید چې دي چې دوی یو دوست په سیاحت غیر مستقیم اشاره هم وکړه چې هغه ډېر زیات نه دي، خو بیا هم انسو اوایل شته دا اوایل ته هم طالب جان سترګې نه خلولې دي چې دا هم دي چې په لاره شي موږ تاسو خو وینئ چې اوسنی افغانستان کې هیڅ نه حسابداري نشته هیڅ نه ظرفیت دي چې ته حساب واخلې حساب ورکې خلکو ته جوابګو اوسېږي داسې یو نظام په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې نشته داسې یو سیستم نشته بانکداري نشته د مالیې وزارت دی په امر خپل ملایتوب شروي نو دې ترتیب هغه پیسې چې کومې ډېرې ناچیزې دي هغې ته هم د سترګې نیولې دي چې هغه هم خپل په جیبو کې واچوي نن سبا د دوی په منځ کې رشوت او فساد هغه د جمهوریت د دورې ته نږدې کېږي او ښایي چې د جمهوریت دوره تاسو ته بیا ډېره هم ښکاره شي دوی دومره غرق دي هم په څلور پنځه ښځو کولو کې هم په عیاشي کې هم په رشوت ستانۍ کې او په نورو سرهاو فسقو فساد کې چې موږ تاسې نمونې وخت په وخت ګورو بله خبره دا ده چې داسې فعالیتونه څنګه فعالیت کوي د هغوی مسؤلیت څنګه تامینېږي او دې ته ورته خبرې اصولا خو مسؤلیت د ډیپلوماتانو په د ویانا په کنوانسیونونو کې هلته تصویر شوی دی
کو جان باز ډیپلوماټ خو باید حکومت ولري مثلا یو سفیر چې دی رئیس جمهور استازې او رئیس جمهور خپل په دوبۍ ته تللی یو نو رئیس جمهور نه نو د چا استاز ولي کوي د کوم نظام استاز ولي کوي
د سوال ته منطق شته زه سوال خو خبره دی کده چې مونږ کدا سي یو حقوقي خلاقه د طالب د لاسه وقې شو دی او دا د کوم پرېسیدنت یا نامعلومه رویا هم نه ده په تاریخ کې داسې حالتونه راغلي دي په پولنډ باندې داسې حالتونه راغلي دي پخوانی شوروي اتحاد ډېر وخت مثلا په رسمیت نه پېژندل کېده ډېرو هېوادو ډېرو مقتدرو هېوادو دفاع خو رویه ادامه درلودله یعنې پرېسیدنتونه شته دي فنلند سره دا کار شوی استونیا سره لیتوانیا سره لاتویا سره ډېر نور هېوادونه هم شته چې په ورته حالتو کې واقع وو نو خبره دې کېده چې زمون هغه ډیپلوماټان چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ کار کوي هغه افغانستان ته کار کوي د افغانستان خلکو ته خدمات وړاندې کوي نه د طالب استازیتوب کوي خو هغه کوم د جمهوری مشروعیت چې تر اوسه پورې سلب شوی نه دی یعنی حقوقي هغه نه دی شوی درست تاسو پوهیږئ چې یو قانون باید رامنځته شي چې د قانون پر بنسټ نوی نظام ایجاد شي
جنبه سبلن را تداوه چه آغا آغا استازوالی چه لطالبانو سر قنسلی امکاری لری دی تا تاسو پا کم استرگا گوره آیا فکر کوئی چه دا دی طالبانو دی ملاتر پا مانا ده یا یو کار ده چه دی ضرورت لمخی باید وشی
ها نازو بکر کم چه دلتا زین اقتامات شوی دی ضرورت لمخی او کده شی چه یو تی داد کسان طالبانو سر لاسور کرده و سیدی هاوی سر کارو تی اغلی انتخاب دې اراده دې زکوې شل چې فقط دې سره خپل غیر موافقت کې وکړ مخکل موافقت د بدرو د وشتن کال د مارچ په اومه نیټه کله چې د طالبانو استازي راتلل د مسکو سفارت ته زه د سفارت نه هم داسې آرام ووتلم ځکه چې ما ونه غوښتل چې د یو نامشروع حکومت لاندې کار وکړم او خپله سابقه کار وکړم په دې ترتیب زه ترې ووتلم همداسې څو نور ډیپلوماتان هم ووتل
ا څاکي دمو راته دمو یو خپل کارو ما نه کوم ځان باسه بروسه به د هواري لارو تمرا شو ما سره یو بل ململم دی د شردل پاتسون دی سیاسي فعال دی پاتسون سپتا سره دا وای چې پام خلکو باندې د دې پریکړې د طالبانو مخکې ورته ململمو اشاره وکړه لاغي چې شي کېدل شي لکه د هغه مسافر سره پرتل دینه چې سیاسي نظریه یې صدا د طالبانو په ضد د طالبانو په لابلیان د خاتمر صاحب ویل چې حکومتونه او دولتونه کزان دولتونه غنی مسول دي چې د خپل اتباع واغه کو د دوی سیاسي مخالفان یا کو د دوی موافقان دي هغه د خوندیتوب لپاره ل خپل هواد نه بهر په نور هوادونو کې اقدامات او کې استونز ورته خپل جوړ نه کی د تاسو فکر باندې د طالبانو دغه اقدام چې د زونو هوادونو کې چې افغانانو په اصطلاح اسناد ترلاسه کول او سفارتونو کار کوي یا سفارتونو کې تیر شو وي چې د کنسلی چارو کارونه کیدل په عام افغانانو ژوند ستونزو سره مخ کوي یا کړي
بسم الله الرحمن الرحیم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو مېمنو ته خپل سلامونه ډالې کوم لکه څنګه چې تاسو نو وکړه ته به دې چې دغه سپریګړي هم په افغان ولس باندې اغیز لري او هم هغه بهر میش چې په برنی ودو کوسیږي په غو باندې اغیز لري ځکه چې هر څوک هر شهروند خپل د حقوقو باید ګټه واخلي، هغه که داخلي که بهاري، ځکه چې هر چا ته باید هغه قانوني حق چې ورکول شوی دی، کاغه ته تذکره ده، کاغه ته پاسپورت دی، کاغه ته نکاح خط دی، وکالت خط دی، همدارنګه نور اجناس دي چې دی لازم لري، ورته ضرورت ورته لري، یا خپل د پانتون اسناد تاییدی وي، نو تبهن حکیم نظام که هر هغه څوک چې وي هغه په هغه اړوند باندې مکلفیت لري چې هغو ته باید دغه زمینه برابره کړي تر څو وکولی چې خپل د حقوق نه هغه ګټه واخلي. دا که نن چې په طالبانو پریکړه کړې ده په دولسو هېوادونو کې هغو فعالیتونه یې ځنډولي دي، تبهان دا به د سیاسي او هر اړخي، خو هم په تنا په بهرني هېوادو کې ډیپلوماټان نه اوسېږي، هلته یو تعداد ډیپلوماټان دي چې خدمات وړاندې کوي. خدمات چا ته وړاندې کوي؟ هغه وګړي ته وړاندې کوي چې د افغان وګړی دی. دا د سره منم چې په هغه کې به دا نظارت ټیم نه وي، ځکه چې تاغه پښتنه وسی وایي چې د پیسې په کومې لارې ولاړې او چیر دي مصرف کړلې او څومره ازینه اخلي. په دغه برخه کې به طبعاً فساد به شکیل خلک، خو هم هغه بهرمیش داسې نه دي چې ټول د نظام مخالف وي، داسې نه دي چې ټول د افغانستان سره مینه ونه لري، داسې نه دي چې ټول د سیاسي نظام اوسنی نظام چیلنج کې، داسې نه دي. شاید په هغو کې به محدود کسانی، خو همه نو موږ باید که محدود کسان مخالف وي یو حاکم نظام لپاره داسې پریکړه د اصولو زه لازمه نه ګڼم، ځکه چې یو یواد چې غراضي د بین الملی اصولو په اساس باندې چې دی ټول اراضي د په خدمت کې ده او دلته امنیت راوستی دی، دلته پارس که دی حکمران دی، دی دا هغه شته یو وګړي چې په افغانستان کې دی هغه نه د اطاعت نه کوي، نو پارس که دا وګړي چې بهر کې خپلوان لري آیا هغه کولی چې دغه پریکړې نو خپلوان ته جواب ورکړي یا تا هغو سره دا پریکړه لی مو سره وشکوي؟ دا خو ناممکنه ده. نو دوی باید داسې یو پریکړه وکړي چې د افغانستان هغه وګړي چې بهر کې دي چې افغانستان سره دوی هغه اقارب لري، دغه روابط لري، نو هغه روابط په اساس باید وکتل شي. څوک په دې وطن کې پاتې دي؟
مننه کوم پاتون صاحب. که ملګری دوستان لنډې خبرې وکړي میلمانه، نو زه به وکولی شم چې په دې بحث کې هغه زیاتره پوښتنې جواب کړو. زه راځم بیرته بهیر صاحب ته. ښاغلی بهیر، د پانتون د استاد په توګه راته دا خبره تشریح کړي. یو سړی دی وایي زه کم خپله طالبانو سره یا مشکل لرم یا نه لرم، د سیاسي نظریې سره یم یا نه یم، یا مخالف یم یا موافق یم، خو ویره لري، ډیپلوماټ دی، ځایي کارمند دی سفارت، لدی ویره لري چې یو داسې نظام چې نړۍ په رسمیت نه پیژندلی او هر وخت ویره یې تنه دی، یو خطر دی، یو جنجال دی، وی لانجې که زه ورسره کار وکم د ما خپل دغه حقوقي شخصیت، خصوصا په بهر کې دا مسایل ډیر مهم دي، دا بل ستونزې سره مخ شي. دی ویر یا اندېښنې ته ښایي ځینې سفارتونو همکاري نه یې کړي، او په عین حال کې ولی طالبان دغه سفارتونه اړ کوي چې له دوی سره د کنسلي چارو هماهنګي او همکاري ولري؟ د تاسو په فکر باندې د هغوی دلیل د دې لپاره څه کیدلی شي؟ آیا په دغه حکومتونو فشار راوړي؟ ځکه خو دا فشار خو به ډېر کمی حکومتونه ښایي ورته هېڅ ډېر توجه ونه کړي. ظاهرا خو دې اتمر صاحب او دې جانباز صاحب په وینا عام خلک قربانیان دي.
سمه ده، ځینې سفارتونه به یې چې ستونزې به لري، اندېښنې به لري، هغه منو صحیح ده. کاش دوی سره یو تفاهم ته خبره ورسېږي، خو یو دوه خبرې باید یاد وساتو. یو، دوی چې کوم هیوادو کې استازیتوب کوي هغه هیوادونه تیار امارت اسلامي چارواکو سره کښېني او هغوی سره خبرې کوي، نو دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې ډیر داسې سفارتونه دي چې سرکنده توګه همکاري نه کوي طالبانو سره، او دا د کوربه هیواد تقاضا هم دی چې تاسو رسما سفیر دلته مه رالیږئ، موږ تاسو په رسمیت نه پیژندلی، خو تاسو د هماهنګي طالبانو سره وکړئ چې تاسو دا سیستم کم از کم روان اوسي. بل اړخ یې دغه ده چې داسې افراد دي چې اوس مثلا د سویزرلینډ کې، پولنډ کې داسې موږ سفیران لرو چې هغوی سرګنده توګه د افغانستان کې د نظامی مقاومت ملاتړی دی، غړی دی، نو د هغوی لپاره دغه صلاحیت تر لوشتل چې دوی ویزې ورکي او خلکو نه پیسې واخلي، هغه پیسې چې ورته جوابګو نه وي. ګوري، د پولنډ سفارت پرون د خدای یو درجن پولنډیانو نه $200 فی ویزا اخیسته تاسو خبر یاست مخکې تاسو اشاره کړ چې ویزا په سود پاتیا ډالر نه پورته نه ده دوی $200 اخلي او هغه دې اسناد چې هیڅ قابل قبول نه دي اوس خو بالخصوص چې دا اعلان وسو دغه نه بعد د پروسه بندستو مخکې حتی جمهوریت په وخت کې یو سفیر خپل ماده قصه وکړه چې زه په ایرپورټ کې کېنستلم ما خلکو ته ویزه ولګولې پاکستانیان غوښتل چې د افغانستان په ترو لاړ شي کورونا په وخت کې خپل خاورې ته نسوت لای نو تور هم په ترو به لاړو نه یعنی داسې مالی فساد موږ یو تاریخچه لرو نو په دې مخنیوي لپاره یو دوام دا ده چې طالب شکاري څرګنده ده چې دوی غواړي سیاسي فشار واچوي چې دوی د فعالیتونه سي د فعالیتونه بند سي دوی بیا مجبور سي چې رجوع وکړي طالبانو سره تفاهم ته ورسیږي یا سفارتونه بند کړي خو اخر کې خبره د املاک هم ده چې په دې ټول هیوادو کې د افغانستان املاک دي د املاک باید مثلا په نیویورک کې د افغانستان د دولت املاک دي چې اوس هلته چا پیدا وکړې ده غواړي خرڅي کې بحیث شخصي املاک نو دغه ټول ته باید موږ پام وکړو او طالبانو باندې دا مسؤلیت راجاکیز چې دوی دې لپاره یو کار وکړي بل اړخ دا هم ده چې یو سیستم شتون چې هغه سیستم سره موږ موافق او موافق نه یو مشروع نه یي دا سیستم شتون لدینه بهتره ده چې افراد دا مسؤلیت په غاړه واخلي او یو سیستم مخته بوزي او اوس په خصوص تخنیکی نگاه نه چې دوی اونه کولی سي سیستمو ته رجوع وکړي او وګوري چې رښتیا تاسو تذکره د افغانستان ده نه ده نو دوی به کار څنګه بیاي اخر کې فقط دا اشاره کوله زه فکر کوم افغانستان ته تلی سي بدون د ویزا م که خارجي پاسپورت ولري تاسو فقط افغاني تذکره ته افغانستان تلی سي بیا ځینې د اسناد تصدیقو ولو خبره سیده دا رښتیا م یو ستونزه ده چې اوس لپاره به دوی د نور هیوادونو چې دوی په لیست کې اعلان کړی دی هغوی ته رجوع کوي
زه غواړم له تاسو نه ولن جواب کراکی د طالبانو سره همکاري کول هغه سفارتونه چې همکاري کوي نړیوال مشروعیت تاسو سره ډول ویني زکه یو ډیپلوماټ دی هغه په نړیوال مشروعیت باندې باور لري یعنی دی یو ډیپلوماټ په توګه څومره قانوني دی دا کار چې تل طالبانو سره سیاسي همکاري باندې خبرې نکوم په کونسلي چارو کې همکاري ولري تاسو له نظر
هر چیرته هر خاوري کې کوم قانون سي نافذي هغه قانون ته جواب کوي او یو سفارت یو ورځ هم دروازه خلاص نه سي پاتې کولای چې هغه قربا هیواد ته اجازه ورنکي نو ظاهره ده چې دا کوم قنصلګری چې طالبانو سره په هماهنګي کې کار کوي دوی ته قربا هیوادونو د اجازه ورکړي چې دا کار وکړي نو ځکه مختزینو قانوني اړخ نه په دې هغه خاوري کې چې حکومت درته اجازه درکړي تا فعالیت قانوني ده بل اخلاقی اړخ دا چې پاغي باندې موږ بحث کولای شو چې څه بهتره ده چې موږ افغانانو ته خدمات وړاندې کوو که د طالبانو سره یو تفاهم ته ورسېږو چې طالبانو سره موږ توافق نه لرو دا یو بیل سوال ده یو ډېر بیل اوږد بحث ده
مننه اتبر صاحب که تاسو ته راشو دي تاسو فکر باندې تاسو مخکې وویل چې طالبانو باید دا پریکړه نه وکړي دغه دی پیسو دی یا دی فعالیتونو دی څار موضوع واقعا یو موضوع ده چې باید وڅارل شي خو تر دې اخوا دی بهر سه په خبرو کې وټکه وو مونږ ګورو په ویانا کې په نورو ځایونو کې په ځینو ځایونو کې سفارتونه دی طالبانو په ضد فعالیتونو کې خکیل دي دغه موضوع ته تاسو په کوم نظر ګورئ زکه چې زنه پیغام ز خپل په دی اړه باندې چې سفارتونه څومره کولای شي چې سیاسي فعالیتونه وکړي او په دې وسنی وضعیت کې خو بیخي په افغانستان کې وداسې وضعیت دی چې مازی دی ما نه یادېږي چې د حکومت د نسکور شوی سفیر دی په یو ځای کې دوام ورکړي او بیا د نوي حکومت پر ضد باندې فعال وسی دا اړخ تاسو څومره غاڼي فکر نه کوي چې طالبانو خی له دی لیدلورینم زینو سفارتونو او دغه فعالیتونو ته کتلی
خبره د مشروعیت نه یانسه که طالبان مشروعیت نه لري هر سفارت کولای شي چې دغه بهانه باندې د طالبان د حکومت نه اطاعت نه کی او خپل څنګه چې خو خدام کار خپل وکړي دغه سفارتخانی بهانه د سفارتونو دا دی چې ګویا موږ خدمات عرضه کوو افغانانو ته او موږ د دې خدمات مقابل کې یو اندازه پیسې دوی نه اخلو سره د دې چې موږ مطمئن یو په دغه برخه کې چې هر سفارتخانه کې دغه رشوت شته دی او دوی هغومره چې یعنی مستحق دی دغه ډیره پیسې دوی ترلاسه کوي د بل خوانه د مشروعیت مسله کله چې رامنځته کېږي هغه کوربه هیواد بیا دې کې څه نشي ویلی. زما مخکېنی ارزم دا و چې خپله طالبانو ته دا پکار دی. اوس مثلا د اروپا نماینده کابل ته ځي، دوی سره کینی خبرې کوي، همدغسې د امریکا، همدغسې د کاناډا، دوی دوها کې دفتر لري. دغه دفتر چې دوها کې د طالبانو دی، دا د څه شي په خاطر دی؟ د دې وظیفه او کار څه شی دی؟ دغه باید همدغه کارونه وکړي، دغه ملاقاتونه دې جوړ کړي، دغه روابط دې جوړ کړي، نړیوالو سره دې کښېني. دا خو یوازې دا دفتر نه دی چې تاسې بندیان تبادله کوي یا په اصطلاح یرغمل واخلئ، یرغمل ورکوئ، پیسې ورکوئ، پیسې واخلئ. دا خو درست کار نه دی. د یو سیاسي دفتر معنا دا دی چې ټول د دفتر د یو دولت نمایندګي دوی کوي، او دا د دوی لاسو خپې دي چې باید دوی همدغه مسؤلیت واخلي، دغه روابط جوړ کړي. او زمن کې کله چې یو دولت مشروعیت ونه لري، د دوی سفیران به یقینا چې دوی سرکشي کوي، د دوی د عمر حتی د دوی پر ضد دوی سټیج نیسي، دوی درېږي، دوی خبرې کوي، دوی معنې ورکوي، او ځان ته دوی دا حق ورکوي چې زمونږ حکومت مشروع نه دی، دا یو دیفاکتو حکومت دی، دا په زور راغلی، دا مشروعیت نه لري، قانون نه لري، نظام نه لري، دا نه لري، هغه نه لري، همګیر نه دی، فراګیر نه دی. دا خبرې دي چې بیا نړیوالو ته په اوس وخت کې دا د منلو دي. تاسو که بشري حقوق نه مراتوئ، دا چې هر نظام چې بشري حقوق مرات نه کړي، د ښځو حقوق ته احترام ونه کړي، تعلیم د په ښځو بند کړي، اول چې هر ځای کې چې هغه هیواد هغسې یو حکومت ته سفارت نه سپاري چې هغه متهم وي د بشر د حقوقو په نقص باندې، د ښځو د حقوقو په نقص باندې، په جنسیتي اپارتاید باندې. دا خبرې دي چې نړۍ کې دا خبرې بازار لري، اورېدونکي لري. دا چې په افغانستان کې نه لري، دا نو بله خبره.
مننه، رابه شمه جانباز صاحب ته. جانباز صاحب، مخکې ښاغلي بهیر دی افغانستان نه بهر د افغانستان شتمنیو ته اشاره وکړله. دا شتمنۍ پخوا هم لوټل شوي دي، په ځینو مواردو کې له منځه وړل شوي دي، پلورل شوي دي. په دې اړه رپورټونه هم شته په پخوانیو د کورنیو جګړو پر مهال باندې. په تیر جمهوریت کې افغانستان حکومت او دولت سره له دې نه چې فساد ته اشاره وشوه او ګڼو نورو مسایلو ته اشاره پکې وه، خو یو شی چې درلود هغه دا و چې په بیلابیلو هیوادونو کې وتوانېدل چې شکېدلې ماتې ګوډې ډیپلوماټیکې اړیکې بیرته فعالې کړي، دوه طرفه اړیکې جوړې کړي. زه د یو خبریال په توګه تل شاهد وم چې پرله پسې بم رپورټونه درلودل. پلاني هیواد سفارت کابل کې پرانیست، پلاني هیواد کې د افغانستان سفارت پرانیستل شو. په ځینو ځایونو کې د سفارتونو لپاره تخنیکي امکانات برابر کړل، مثلا له وسایلو نه نیولې ترځای پوري، تر مځکې پوري، تر ملکیتونو پوري، په بیلابیلو برخو کې کار وشو. په دغه سی وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی، دلته سفارتونه په خپل سری توګه کارونه مخې ته وړي، په اصطلاح د پخواني جمهوریت استازولي کوي، هغه چې مات ګوډ له طالبانو سره تماس هم لري، یوازې په کنسلي چارو کې لري. د دغه افغانستان د ملکیتونو په اړه باندې تاسو د یو ډیپلوماټ په توګه، یو داسې چا په توګه چې په سفارت کې کار کړي، څومره اندېښمن یې، څومره مطمئن یې چې دا ملکیتونه به خوندي لږ تر لږه تر څو پورې چې سم سمکه راځي؟
بالکل، نه یوازې د یو ډیپلوماټ په حیث بلکې د یو افغان په حیث زه خپل تشویش لرم. خو اساسي تشویش مې دا دی چې په افغانستان کې څه وخت او په څه ترتیب یو مسؤول، مشروع او ملي حکومت راځي، او دغه ټول افړه او ملامتي د طالب په غاړه ده. دغه ټول حالت چې رامنځته شوی دی، دا د طالب د لاسه رامنځته شوی دی. جمهوریت دی فاکتو اوس نشته، حقوقي استمرار لري، ځکه چې قانون رامنځته شوی، ځکه چې د هغې په بنسټ جمهوریت رنګ شي. صحیح ده، جمهوریت فزیکي ستون نه لري، خو حقوقي ستون یې هیڅوک نشي کولی چې د پښتو یې لاندې راولي. اوس د املاکو مسله، د افغانستان املاک خارج کې په بهر کې کاملا انسه تسبیح او څوګه خپل په خواخه نشي کولای چې هغه خارج کې ارزه کې وګراوي ورکی بل کوم پر معاملې کې دا یعنی عملا دا ممکن نه ده. حتی چې څوک دغه اقدام وکړي کله چې په افغانستان کې مشروع مسئول او ملي حکومت رامنځته کیږي دا بل څه ګرځول کیدای شي ځکه چې هغه زموږ املاک دي زموږ جایداد دي او صرف یو مشروع نظام چې هغه هم بیا خپل استازولي ته دا صلاحیت ورکړی وسی چې زموږ املاک یا زموږ جایداد یا زموږ اسباب او اشیاء په ځینې سفارتو کې موږ تاسو ډېر زیات قیمتي اسباب او اشیاء لرو. مثلا د مستو په سفارت کې هم تاسو اشاره وکړه په نوي لسیزه کې هغه څوک چې هلته میشوی وو د پښتونوم ډیپلوماتانو په حیث ډېر شیان خرڅ کړي وو. هر زه کړي دي چې ډېر ډېرې موږ دلته را پیدا کړل په تورو بازارو کې داسې مثلا نقاشیانې وې چې د فرانسې دولت د آلمان دولت پخوانی او دولتونو افغانستان سفارت ته افغانستان دولت ته توفې ورکړي وې چې هر یو مثلا یو نقاشي یو میلیون ډالر قیمت درلود او دا ټول په سفارت کې وو. متاسفانه چې هغه وخت یو سلسله فسادونه شوي دي یو تعداد کارونه بیرته راسم شوي دي یو تعداد جریان یې درلود چې د افغانستان جایداد بیرته راوګرځول شي. پاتنسي د املاکو په ثبات زدونه ویلی شم چې هیڅوک دا جرات نشي کولی چې د افغانستان نه د طالبانو د افغانستان مالی مالکي نه دي. دا یو نامشروع ډله ده چې
لنډ کراته وای جنباس تاسو سره خدای پمانی په دې خاطر کوي چې تاسو روسه د منګبل خبرونه تم راځي. لنډ ما ته دا وای چې تاسو فکر باندې څنګه طالبان باید څه وکړي یا لږ تر لږه دا وضعیت څنګه به تر کېدلی شي چې نړیوال مشروعیت ورته وایي یا کورنۍ مشروعیت ورته وایي یا لږ تر لږه دغه د استازوالیو خلاصېدل څه دقیقه سپارښتنه لري؟ لنډ دوه درې سپارښتنې.
ما بارها ویلی دیان سے تاسو په انسان استی په دې پوشي په دا شل کالج زو په دې د بنلی چارو په دې سیاستونو په داسګه کې په دې دهلیزو کې کاتو پورته کېګم تاسو پوشي چې تر څو ته دنه په کور کې مشروعیت عامه ستنه کې دا نور نه لري ته تاسو ولې دومره ارزښت ورکاو نور نه لري خپل پر بغاتو پر پنافلو اقدام کوي هغه څه کوي چې نن یې پل پر گٹ ہوگی سی سباب دا گئی گٹ بل رکھا مجھے دا طالبانو سر امریکا پر ان پوکرلی کا اوکڑا پا دوہا کے او سر نکوی خبری او سر او سر بل تکتی کامان تکڑے لے متوجی ایسی ابھی پل پر دا گٹ پا بانسٹ عمل کری مہم از پارتن اتاس دا گو مخلوق تا دا گو مخلوقات تا مسئول ملی حکومت د سهامي شرکت طرفدار نه مګر دا حکومت ملي نه دی مشروع نه دی مسئول نه دی. نورم خدای سپارم ډیر زیات مننه
کوم غوث جان باز پوخانه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنن کې کور مباد موږ نور بل بنو ترستنی ګل دوی ملن لنډاورو پاتون سیب لتا سونه به واورو تاسو د حل لپاره د دې مازلي تاسو څه فکر کوئ څنګه کېدلی شي چې دغه سفارتونو ملکیتونه خوندي او واقعاً خدمات هم وړاندې کړي او د درغلۍ او رشوت او سو استفاده مخه هم نیول شوي داسې کومه لاره دستي شته؟
بالکل طبیعي ده چې لارې شته. پښتو یو متل دی غر چې څومره جګي په سر لاره لري. نو اسلامي اماراتو په کار ده چې اول خدای د افغانستان کې د خپل ولس رخپل کې ځکه چې هغه ولس چې باز ورکول شوی دی لکه تعلیم دی هر څوک د حق لري چې خپل د اولاد په سرنوشت باندې بحث وکړي او چا سره خپل فکر شریکي. مشکل به دا فرق نه دی چې زوی د کلدور دواړه حقوق باید پایل وسو. نن چې د انجونو په مخ باندې مکتبونه یا پانتونه تړل شوی دی ډیر افغانان ته درد رسیږي. زه داسې افغانان پیژنم چې بهر کې دي کله ما سره چې باسو دغه باس تلیفوني باس را سره کوي په زمجلو یارمان دا دی په افغانستان کې د انجنونو په مخ باندې مکتب خلاص شي وای زه دا ژمنه کوم چې زبرت راځم افغانستان ته خپل ژوند باقی دل تیروم خو هم ز خپل د اولاد او د آینده جوړولو په خاطر باندې زکلم بهر کې میرسویم نو یو افغان چې دومره درد لري شاید په افغانستان کې چې 30 میلیون یا لږ دی تب هم په دې خوشاله ملون د دادر لري صحیح ده په کلو باندو کې دا احساس نه تعلیم او په شار کې شار نشي چې خلک ټول د تعلیم ته ترجیح ورکوي او رال د املاکو نو اسلامي امارات په کار د چې خپل پالیسی د ټول یو ادونو سره یو رنګ مختبوزي ځکه چې دا ته سیاسي پالیسی جوړی زید بارني پالیسی په اساس دا ول داخلي پالیسی دا دوه سره تړلي دي کومه داخلي سیاست او خارجي سیاست سره جدا کړل نو بیا نو څه کولای چې بیا مش سیاسي مشروعیت ترلاسه کړو موږ باید دغه سیاسي داخلي مشروعیت هم باید دغه څه ټول افغانان موږ باندې راټول شي او دغه دا وشو نړیوالو ته چې موږ په افغانستان کې ایس دغه نو لرو او موږ کې موږ افریقا نسته او موږ د خپل نظام لاټړ کوو نو تبان اوس په یو تعداد وای وسید ملاتړ یو ځکه چې وسا حکیم نظام د موږ باندې حکمران دی او موږ د حق لرو چې په دې سره خپل حقوق غوښتنه وکړو مور بل شي غشتنه کو خپل د حقوق غشتنه کو هغه کزما خور ولادي زه ته حق تعلیم غشتنه کوي دا تاغي قانوني حق دی
مننه سلامت اوسې امداسي چې مخکې جانبا سب ته ول وخت می کم دی په نور خبرونو کې ډیر باس کو مننه کو پاتون سب لا تاسو نام چې ګډونم را سره وک کورم آباد او خپل خبرې را سره شریک کړلې زه براشم بیرته بهیر سب ته خغله بهیر تاسو را ته راځي چې بیرته لکه تاسو پایلم له مشروعیت نه وکه او بیرته براټولم د خبرې په مشروعیت کو ظاهرا یوازې د سفارتونو په برخه کې دا مسله نه ده بلکې د بانکداري په برخه کې ده د تجارت په برخه کې ده د کاروبارونو په برخه کې ده ما څو ورځې مخکې په کور دیننه د لاسي صنایعو او کاروباریانو سره خبرې کولې ویل چې کاروبار لري لاسي صنایع لري مارکیټ هم پیدا کړي دی خو غټه ستونزه ده چې د بانکداري په برخه کې ستونزې دي پیسې نه انتقالېږي سوداګري نشي کولای چې چا تاسوولې نشي مثلا همداسې چې تاسو په نورو د قالینو د تجارانو ورستیو کې ریپورت ورکړی دی چې د قالینو کاروبار صحیح ده چې ډیر خشبې دي ګڼو هغه خزو چې پخې نور کارونه کول وس په قالینو بوخت دي خو مارکیټ کې ستونزې ده د پیسو پند په ګڼو برخو کې د مشروعیت ستونزې راپورته کړې دي داسې بي پاري کراته وای چې د مشروعیت ستونزه طالبان همیشه وای چې لکه خلکو ته چې دوی ویناوي کوي دوی نړیواله ټولنه ملامت غني چې ګوند نړیواله ټولنه دوی سره یاد دي لکه بل چې دوی خو ځان ته په اصطلاح یو څه ځانګړي مسلمانان وای افغانان خټول مسلمانان دي د لپاره چې دوی د اسلامي ارزښتونو ته ډیر پام کوي ورسره دښمنی لري یا په بل پلمه اغه څه چې د طالبانو مشان هغه ورژنې وای نو نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني کنن د دوی په وینا د دوی مسلم حق دی نړیواله ټولنه ته چې غوښی ملګری ملتونه چې دوی سره همکاري لري یو نامه چې همکاري لري دغه تیر ورځ د بشري حقوقو د وضعیت په اړه او په افغانستان کې د روان حالت په اړه باندې یو ریپورت خپور کړی دی چې خوشنوون کړي اته سو فکر باندې مشروعیت څنګه چیرته ده
پښتو متل دا وایي س تبر تیر او س د مور ککر نرمه وا خو خبره دا چې دواړه خو کی جنجال ستا یو د ملل متحد شورا امنیت 2005 رزولوشن کې ښه خبره یو لدلورې جوړ شوی ده چې افغانستان به څنګه د بل مللي ټولنې ته راولو په دغه کې ځینې اقدامات پکار دي ځینې اصول دي چې هغه باید مراعات شي په هغه کې د حقوق دي نو طالبان ته پکار ده چې د دوی د خبرې سکی چې د داخلي ستونزې دي او صحیح ده ستونزې باید د خارج په فشار په جواب کې حل نسی بلکې د افغانستان د ولست تقاضا په جواب کې حل شي چې هغه د مکتبونو قضیه ک د ځینې نور ستونزې وي چې دا زومره زر تر زر حل شي او نړیوال ټولنې سره پیشرفت وکړو چې اخر دوی هم دا درک کړي یو پروسه پکار ده یو قانون اساسي پکار ده ولست جوابګو بدن پکار ده دغه ټول کارونه سیو کوي او سنس دی ولست تمثيل وسی په نظام کې دغه ټول سره بیا یو ورچ افغان ملت در سره ولاړ سي افغان ولست سره ولاړ یغوی در ته مشروع نظام په سترګه ګوري بیا نړیوال ټولنه درته مقابل کې نسی درېدلې او دا باید څومره زر تر زر درک سي چې په داخل کې د غستونځي حل کو زکه موږ وخت ډیر نه لرو دا دنیا توجه اخر نور زیان او تزي اوس هم دنیا ډیره بوخته ده په فلسطین او یوکرين او دا نور جنجالونه سي بسیاتیزي د امریکا کې اوس تقریبا ولین لس قضایا او کې افغانستان قضیه نه راځي نو یو ورسي نړیوال ټولنه موږ آیسولیټ کړو موږ یو خواته کړو بیا غې نه پات برته نړیوال ټولنه نه راګرځي نو اوس تاسو کومکونه کتلو چې کم سوې دي بانکي ستونزې په خپل ځای دي اقتصادي ستونزې په بل خوا نو اما غولي مجبورې چې یو تعلیم یافته پیسادار افغان چې کولای شي چې افغانستان کې یو تغییر راولي او پیشرفت وسي اقتصاد پر مختګ کې هغه مجبورې چې لوري درس نسی ویلې هغه لوطن نه لاړ شي دا اساسي قضایا وې دي حياتي قضایا وې دي چې دوی باید کینی افغانستان بل سره زر تر زر حل کی نړیواله ټولنه بیا دې په جواب کې خپل مشروعیت بیا ورکړي
پنامو خبرونه به د اتمر صاحب سره راټول کړم اتمر صاحب بهیر صاحب ځینې اشاره درلودلې چې څه کېدلې شي چې ستونزه هوار شي تاسو په تیرو دریو کلونو کې پرله پسې دا وضعیت ساری جمهوریت کې هم وای څارلوم وس فکر کوي چې آیا طالبان په تیرو دریو کلونو کې چې کومې نخې نښانې او پرمختګونه ښودلې دي د دغه مشروعیت په لوري روان بولی د طالبانو په دغه وسنی صورت کې یا د طالبانو په موجودیت کې په افغانستان کې د یو داسې مشروع نظام هیله او تمه لري چې هم خلکو ته د افغانستان د منلو یې هم نړیوالې ټولنې ته
منګه دا امید درلوده چې طالبان به کله چې دوی واک ته ورسېدل ټول افغانانو دې ته خوشحاله ول چې جنګ جګړه په افغانستان کې ختم شو او اوس به افغانستان داسې یو نظام راولي چې هغه کې د دغه څلوېښت کلنې تجربې نه په استفادې سره دغه وخت کې چې هغه زورواکان جزایر د قدرت او هغه مفسد فاسد زمامداران هم نشته دي دغه فرصت طالبانو ته و چې دوی خلک سره کینی په یو گفتمان په یو بحث باندې په یو ملي بحث باندې او د یو ښه حکومتداري تمثیل دوی وکړي متاسفانه چې دغه کار ونه شو او ورځ تر بلې دوی هم په نړیوال ډګر کې خپل کریډیټونه د لاسه ورکړل هغه امید او ارزوګانې چې افغانان درلودلې چې دوی به د نړیوالو دخوانه په رسمیت وپېژندل شي د دوی د کړنو پر اساس باندې دغه هم لاسته رانغلل او تر دغه ننه پورې هم دوی دغسې یو زمامداري حکومتداري معرفي نه کړ چې هغه باندې د افغانانو زړه خوشحاله سي دوی خپله لکه چې وویل شول په درېو څلورمو درېمو دویم ودونه باندې مصروف شول او د ښځو تعلیم د ښځو کار دا بند شول حکومت بې قانونه ملک خدادات غوندې روان دی نه قانون پکې شته نه مسؤلیت پکې شته نه یو اعتماد شته ټول نظام د یو ګروپ یو ګروه ملاشایی شو دی کې متخصص وطن پرست متعهد په وطن باندې هغه چا ته هم زمینه او فرصت نه دی مساعد خلک هم د اقتصاد له نظره هغه نهایت ضعیف مرحله کې دی دوی په زمین کې تعرفې مالیات عشر زکات عقل ګورونه دغه نور خبرې صرف د پیسو د راټولولو په خاطر معدنونه د افغانستان منابع لیلام شول او هیڅ شفافیت نشته خلکو ته هیڅ گزارش دهی نشته خلکو ته دا منګه ناهیلي کړي باید افغانان د دغه حالت نه ووځي دا چېر څوک دا کار کوي نو خدای دغه تیبات ورکړي
مننه کوم اتمر صاحب دی په برلین کې دی پانتون استاد اسحاق اتمر دی سیاسي چارو شنون کې هم دی کابل کې دی پانتون استاد عبید الله بهیر لا تاسو نه همدارنګ لا پوخانی ډیپلوماټ او دی سیاسي چارو ل شنون کې غوث جانباز نه دی سیاسي فعال شردل پاتسون نه چی په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وک دی تاسو دی ټولو دی کور آبادی هغه وريدون کوچی تر دې وخت را سره ملتیا وکړه الله هغوی نه مننه کوم ازادي رادیو هر ورځ دی ماخام ل شپږ بجو نه د سهار تر شپږ بجو پوری په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دو ل شپږ نه بیا اوریدل کیږي او د ورځې له خوانه یعنی د سهار ل شپږ نه بیا د ماخام تر شپږ پوری په لنډو صفو 19 21 او 25 مترو اوریدل شي. تر بیا خیر چاره.